تلی معراج جرا ولی سوغاتنا ممتا انزلنا ممتا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
د تعلیم القرآن رادیو درنو او معززو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی د پخوا په چیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د منځدکړه خپرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړه یې به جوړ روغ او رمټ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو ودانی او په بریا سره پر مخ روانې وي. د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوئ. درنو او زړه تراتیرو اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلې وه. نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د هغه څه تکرار وکړو. مننه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به د هغه څه تکرار کړی وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلی وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم. موږ او تاسو په تیره خپرونه کې د استنجا تعریف یا پیژند ویلی وو. د استنجا ډولونه مو ویلی وه د حکم له مخې، یعنی چې استنجا پر څو ډوله ده د حکم له مخې، او د استنجا ارکان مو ویلي وه. د استنجا تعریف یا استنجا څه شي ته وایي یا استنجا څه شی ده، د هغې تعریف یا پیژندنه په دې ډول ده: د غټو یا کوچنیو بولو وروسته چې کومه ناپاکي د انسان پر بدن باندې ومسلي ولګیږي، د هغې ناپاکۍ پاکولو ته استنجا وایي. یعنی کله چې انسان خپله اړتیا پوره کړي، دا که د ده اړتیا د غټو بولو وي او یا د کوچنیو بولو وي، نو د هغه څخه وروسته چې د انسان و بدن ته کومه ناپاکي ورسیږي، د انسان پر بدن باندې کومه ناپاکي ولګیږي، د هغې ناپاکۍ د منځه وړلو او پاکولو ته استنجا ویل کیږي. استنجا د حکم له مخې پر درې ډوله ده: سنت استنجا، مستحب استنجا، سنت استنجا او فرض استنجا. یعنی په ځینې حالاتو کې د استنجا وهل یا د استنجا کول مستحب کار وي، ښه کار وي، او په ځینې حالاتو کې استنجا وهل او کول سنت کار وي، سنت عمل وي، او په ځینې حالاتو کې استنجا وهل او کول فرض کار وي، یعنی لازمی وي. لومړی مستحب استنجا. کله چې یو کس خپله اړتیا پوره کړي، یعنی کوچنی بولی وکړي یا لوی بولی وکړي، د دغه دواړو ډولو څخه چې ده خپله اړتیا پوره کړله، د هغه مخرج څخه، د هغه ځای څخه چې دغه ناپاکي راوځي، که چیرې ناپاکۍ یوه طرف و بل طرف ته د هغه ځای د راوتو څخه تجاوز نه وي کړی، نه وي تللې، یوه طرف و بل طرف ته د ناپاکۍ او مرداري نه وي تللې، یعنې بل ځای یې نه وي لړلی، نو په دې وخت کې استنجا کول مستحب او ښه کار دی. دوهم ډول استنجا سنت ده، یعنې کله چې یو انسان اړتیا پوره کولو لپاره بیت الخلا، پیخانې یا دشت او ځنګله ته ولاړ سي، خپله اړتیا پوره کړي، او د هغه څخه وروسته چې د ده و بدن ته کومه ناپاکي ولګیږي، یعنې د هغه ځای څخه چې هغه ناپاکي او مرداري را خارج سي راووځي، د هغه ځای یو طرف و بل طرف ته دا ناپاکۍ تجاوز کړی وي، یوه طرف و بل طرف ته تللی وي، خو هغه ناپاکۍ او مرداري تر یوه درهم کمه وي، نو په دې وخت کې استنجا کول سنت ده. دریم ډول د استنجا هغه پرز ده، یعنی کله چې یو کس د خپلې اړتیا او تقاضا د پوره کولو لپاره صحراګشت ته ولاړ سي، دا که کوچنۍ اړتیا پوره کوي او یا لو اړتیا پوره کوي، غټي بولی وي او که کوچنۍ بولی وي، نو کله چې ده خپله اړتیا پوره کړل، د هغه څخه وروسته، د اړتیا د پوره کېدو څخه وروسته، د ده و بدن ته د هغه ناپاکۍ د راوتو د ځای څخه یوه طرف و بل طرف ته ډېره ناپاکۍ لګېدلې وي، یعنې تر یوه درهم زیاته وي، نو په دې وخت کې و دغه کس ته استنجا وهل او کول فرض دي او لازمي دي چې دی به استنجا وهي. دا و د استنجا درې ډوله د حکم له مخې. بل موږ په تېره خپرونه کې د استنجا ارکان ویلي وه. د استنجا ارکان څلور دي، یعنې استنجا د څلورو شیانو سه جوړه سوې او تشکیل سوې ده. لومړی استنجا وهونکی سړی یا کس، یعنی هغه څوک چې استنجا وهي، دا یې لومړی رکن دی. دوهم هغه مرداري او ناپاکي ده چې د کوچنیو او غټو بولو وروسته پر بدن باندې لګیږي. دا مرداري چې و بدن ته لګیږي او پر مسلي، دا د استنجا دوهم رکن دی. دریم رکن د استنجا هغه ځای دی چې د هغه ځای څخه ناپاکي راوځي، یعنی د هغه ځای پاکول دي چې د هغه ځای څخه کوچنۍ او یا غټې بولې راخارجېږي او راوځي. دا دریم رکن د استنجا دی. او څلورم رکن د استنجا هغه شی دی چې استنجا پاکول کېږي یا استنجا په وهل کېږي، یعنی په کومو شیانو چې استنجا وهل کېږي او کول کېږي، هغه څلورم رکن دی د استنجا، یعنی اوبه، لوټې او نور داسې شیان چې په هغو سره د استنجا کول روا او جایز وي، یعنی په هغو سره پاکي منځته راځي. د دې څلورو شیانو پرته استنجا نسي کېدای، یعنی استنجا د دې څلورو شیانو څخه جوړه ده. که یو په دې کې نه وي، نو استنجا نسي کېدلی. چې په لنډ ډول یې ووایو، استنجا وهونکی سړی دی لومړی رکن د استنجا، دوهم هغه ناپاکي ده چې د هغه ځای څخه راخارج سوې ده، دریم رکن د استنجا هغه د هغه ځای پاکول دي، او څلورم رکن د استنجا هغه شی دی چې استنجا په وهل کېږي، هغه که اوبه وي، لوټه وي او یا نور داسې شیان وي چې په هغو سره استنجا کول روا او جایزه وي. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلې وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د استنجا واجب شیان وای. لومړی هغه شیان چې د استنجا لپاره واجب دي، د مثال په ډول استبرا، یعنی د غټو او کوچنیو بولو وروسته چې کوم څه د انسان په اندام کې پاتې وي، د هغه خارجول، یعنی استبرا و دیتا ویل کیجی چی د انسان یا نارینا د کوچنیو بولو وروسته کوم شی د هغه په اندام کې پاته وي د هغو خارجول یا رایستل تر دې چې د هغه کس دا غالب ګمان سي چې اوس هلته هیڅ شی پاته نه دی. د ځینو انسانانو داسې عادت وي چې کله د خپلې تقاضا څخه ولاړ سي په دې وخت کې د هغه څخه هغه څه چې د هغه په اندام کې پاته وي هغه راوځي. ځینې کسان بیا څو ګامه واخلي په هغه سره هغه ناپاکي چې په اندام کې پاته وي راوځي، یا بل داسې حرکت وي چې ځینې کسان ورسره عادت وي چې دوی هغه حرکت وکړي نو هغه څاڅکي چې د هغه په اندام کې پاته وي د هغه په شرمګاه کې پاته وي هغه راووځي. پر داسې خلکو باندې خپله استبرا واجب ده، یعنی دا پر هغه کس باندې واجب ده چې دی به هغه څه چې د ده په اندام کې پاته کیږي وروسته تر دې چې دی خپله اړتیا پوره کړي، یعنی خپل ضرورت ته ولاړ سي، خپل حاجت پوره کړي، بیت الخلا ته ولاړ سي، سرګشت ته ولاړ سي، او د هغه څخه وروسته به دی هغه شی چې د ده په اندام کې پاته وي د ناپاکۍ څخه هغه به راخارجوي. دا چې په کوم ډول د هغه عادت وي، په ولاړېدو سره وي، په قدم اخیستلو سره وي، په ټوخلو سره وي، یا بل کوم داسې حرکت وي، دی به هغه شی خارجوي چې د ناپاکۍ څخه په بدن کې پاته وي. دا پر دې کس باندې واجب ده، ځکه که چیرې د انسان په دې کې شک وي، شبهه وي چې د ده په اندام کې ناپاکي پاته وي، نو د دغه کس اودس کول نه روا کیږي. یعنی که دی مطمئن نه وي په دې باندې چې زه، یعنی هغه کس دا فکر وکړي چې دی مکمل په بشپړ ډول سره د هغه ناپاکۍ څخه پاک سوی نه دی، نو شک او شبهه وي وده ته، نو د ده اودس نه روا کیږي. او که په هم هغه حالت کې اودس وکړي او وروسته بیا یو څاڅکی د کوچنیو بولو څخه راسي، نو د دغه کس اودس به بیکاره سي، اودس به یې د کاره ووځي، دوهم اودس ته به اړتیا پیدا کړي. لنډه دا چې دا واجب دی چې درېدلې نجاست، یعنی د انسان په بدن کې پاته نجاست، لنډه دا چې واجب دی چې درېدلې نجاست که په هغه کې شک او شبهه وي، نو هغه دې وتلو ته پرېږدي، یعنی هغه به خارجیږي تر دې چې و دغه انسان ته دا غالب ګمان سي چې اوس د ده په اندام کې هیڅ شی پاته نه دی. دوهمه د پاملرنې وړ خبره دا ده چې هغه ځای چې یو څوک اړتیا پکښې کې پوره کوي، یعنی هغه ځای ته باید انسان متوجه وي او فکر وکړي چې په کوم ځای کې اړتیا ترسره کړي، یعنی په داسې ځای کې به اړتیا نه ترسره کوي، حاجت به نه ترسره کوي، کوچنی او غټې بولې به نه کوي چیرې چې د اړتیا ترسره کول یا پوره کول حرام وي. یعنی پر قبر سربیره یا و قبر ته نږدې د حاجت پوره کول، د غټو او کوچنیو بولو کول حرام دي. د دې سبب ښکاره دی، هدیره د نصیحت او عبرت حاصلولو ځای دی، نو ځکه دا به ډیره بد اخلاقي وي چې هلته انسان خپل عورت ښکاره کړي او هغه ځای یعنی هدیره او قبر په مرداري سره ککړ او ناپاک کړي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې راغلی دي چې تاسو زیارتونو ته ورځئ، یعنی زیارت کوي تر څو تاسو ته آخرت دریاد سي. نو دا خو ناپوهي او بیعتی ده چې څوک داسې ځای چیرې چې خلک د عبرت حاصلولو او د آخرت ور په یادولو لپاره ورځي او هلته هغه ځای دغه کس د غټو او کوچنیو بولو د پوره کولو ځای وګرځوي، او دا کار د نصیحت حاصلولو او د عبرت حاصلولو او د الهي ویرې د هغه مقصد ضد دی، کوم چې د قبرونو د زیارت په اړوند دي. یعنی اوس انسان کچیری په قبرونو او زیارتونو کې اړتیا پوره کړي، نو بیا چې هغه کسان چې د الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسانان و دې ته هڅولي دي چې د قبرونو زیارتونو ته ورسي ترڅو دوی ته آخرت وریاد سي، ترڅو و دې ته متوجه سي چې موږ هم یوه ورځ د دنیا څخه تلونکي یو، نو که په هغه ځای کې انسانان اړتیاوې پوره کوي، غټې او کوچنۍ بولې ترسره کوي، نو دا غټه بد اخلاقي ده او غټه بې ادبي ده، او د هغه څه چې د الله جل جلاله رسول فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې تاسې د هدیرو زیارت ته د قبرو زیارت ته ورځئ، د هغو لیدو ته ورځئ ترڅو تاسې د هغه څخه نصیحت او عبرت حاصل کړي او د الله جل جلاله ویره درته پیدا سي، نو دا بیا د هغه مقصد زد کیږي دی چې ځینې کسان هلته اړتیا پوره کړي او ورسي، هغه ځای به ککړ سي او ناپاکه به سي، نو بیا به خلک هغه ځای ته ورتلای نه سي ترڅو د هغه ځای څخه نصیحت او عبرت حاصل کړي، ځکه هغه ځای به ناپاکه وي. دریم، هغه ځایونه په کومو ځایو کې چې د اړتیا ترسره کول روا او جایز نه دي، ولاړې اوبه دي چې په هغه اوبو کې د اړتیا ترسره کول منع دي، یعنی په اوبو هغه اوبه چې ولاړې وي په هغو کې د غټو او کوچنیو بولو کول منع دي، او ولاړې اوبه هغه اوبه دي چې نه بهیږي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې حدیث شریف روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړو اوبو کې د بولو کولو څخه منع کړې ده. د مسلم، ابن ماجه او نورو په روایت کې د کوچنیو بولو په ممانعت کې غټ بولې کول هم شامل دي، ځکه چې دا تر هغه هم زیات ناوړه او ناپاکه دي. یعنی په ولاړو اوبو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بولو کولو څخه، د کوچنیو بولو کولو څخه منع فرمایلی ده. نو چې د کوچنیو بولو کولو څخه یې منع فرمایلی ده، د مسلم، ابن ماجه او نور په روایت کې د کوچنیو بولو په ممانعت کې د غټو بولو حکم هم شامل دی، یعنی غټې بولې هم څوک په ولاړو اوبو کې نسی کولی، یعنی د هغو حکم هم په دې کې شامل دی چې هغه هم په ولاړو اوبو کې منع دي، ځکه چې غټې بولې تر کوچنیو بولو زیاتې ککړې او ناپاکه دي او ناپاکه کوونکي دي، یعنی هغه تر دې هم چټلی زیاته جوړوي. یاد دې وي چې د پیکې دغه حکم له هغو غوره حکمونو څخه دی کوم چې د علم له مخې منل سوی دي او د سلیم عقل په نزد فشکل سوی دي، ځکه چې هغه اوبه کومې چې د ګټې د رسولو لپاره وي د هغو مردارول د بدو خویونو څخه دي. د بدو خویونو کې په بدو خویونو کې تر ټولو ناوړه خوی او عادت دی، یعنی په اوبو کې هغه اوبه چې د انسانانو د ګټې لپاره وي د هغو مردارول په بدو خویونو کې تر ټولو بد او ناوړه خوی او عادت دی. او سربیره پر دې په داسې کار کولو سره چې یو څوک په اوبو کې خپله اړتیا ترسره کوي، غټې او کوچنۍ بولې کوي، په دې سره ناروغیانې هم رامنځته کیږي، ناروغیانې هم پیدا کیږي. لنډه دا چې د اسلام دین له ښېګڼو څخه دي چې د هغه دین، یعنی د اسلام د دین څومره عبادتونه دي هغوی د انسانانو د خواخوږۍ له تقاضاو سره سم دي، یعنی په کومو شیانو کې چې د انسان مصلحت او ګټه ده د هغو سره سم او برابر دي. څلورم دا چې د اړتیا ترسره کول په داسې ځای کې حرام دي له کومه ځایه چې اوبه رابهیږي او چیرې چې د خلکو تګ او راتګ وي او کوم ځای چې د آرام لپاره سایه او سیوری وي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د لعنت د درو شیانو څخه ځان وساتی یا ځان ساتی، د اوبو پر ګودر غټې بولې کول، یا د لارې پر سر یا پر لاره باندې د اړتیا ترسره کول، یا په هغه سوري کې خپل اړتیا تر سره کول غټي یا کوچنی بولی کول کوم چې د انسانانو د آرام او هوساینې لپاره وي چې هلته انسانان کښېني هلته ګزاره کوي هلته ناسته ولاړه کوي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د لعنت له درو شیانو څخه ځان ساتي چې هغه لومړی د اوبو پر ګودر باندې غټې بولې کول دوهم د لارې پر سر یا د انسانانو د تګ او راتګ په لاره کې بولې کول او دریم په هغه سیوري او سایه کې خپله اړتیا پوره کول په کوم کې چې انسانان ګزاره کوي انسانان پکښې کې اوسیږي تر هغه لاندې کښېني نو په دې درو ځایونو کې تاسې اړتیا مه پوره کوئ خپل حاجت او تقاضا مه پوره کوئ پنځم قبلې شریفې ته مخ یا شا کولو پر مهال اړتیا پوره کول حرام دي یعنی دا حرامه ده چې انسان د تقاضا او اړتیا پر وخت باندې قبلې شریفې ته شا کړي یا مخ کړي دا که په کور کې وي او یا په دشت کې وي او یا په ځنګلي کې وي که چیرې انسان په غلطۍ سره پر خپله تقاضا کښېني قبلې ته مخامخ وي او وروسته وریاد سي چې دی قبلې ته مخامخ ناست دی یا یې قبلې طرف ته شا ګرځولې ده نو که ممکن وي سمدستي دې خپل مخ د قبلې د طرفه څخه واړوي که نه نو دغه کس ته په کار ده تر څو چې ممکن وي د اړتیا ترسره کولو پر مهال دې قبلې ته مخ نه کړي او د استنجا وهلو او د لوټو کارولو په اړوند هم هغه حکم دی کوم چې د کوچنیو او غټو بولو دی یعنی دغه دواړه کاره هم قبلې ته مخامخ کېدو په حالت کې تحریمي مکروه دي د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې د ملرو د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري ستاسو درنو اورېدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي
پروردگار ورولی مکنا آئی دا تمام جہاں باک دارا دا غار مان پورا کوی مکنا دا غار مان پورا کوی مکنا سترگی میں ڈیرے وگی تکی درو زید نبی کلا با گورا ملاریوں کو سید نبی ورکشی زمان سیبا خوارا دا آغا درگدا کوی میکنا ورکشی زمان سیبا خوارا دا آغا درگدا کوی میکنا زڑا مل درد ڈکتا چانتا ویلی نشم راز می دا پٹی می نیخ کارا کولی نشم راز می دا پٹی می نیخ کارا کولی نشم دروزی خواکی می دیارا پچگو چگو جڑوی می کنا تا مدی نکڑا حسن دارا پروردگار ورولی می کنا آئی دا تمام جہاں واک دارا دا غار مان پورا کوی میکنا چه پاکا سلور باندی خپل قدمو نایخی هاگا گردنو تمین دزر زخمو نا پرخی هاگا گردنو تمین دزر زخمو نا پرخی ددی کچو گردو غبارا رانج کوم قبلوی میکنا ددی کچو گردو غبارا رانج کوم قبلوی میکنا تا مدی نکڑا حسن دارا پروردگار ورولی میکنا آئی دا تمام جہاں باک دارا دا ہاغا درگدا کوی میکنا ز جواس نیم میم چلی و نی نشما چه دا حبیب منکی دوس پیلا نی نشما چه دا حبیب منکی دوس پیلا نی نشما هر وقت زان ساتم لدارا وای وجدان گرم وی میکنا هر وقت زان ساتم لدارا وای وجدان گرم وی میکنا تا مدی نکڑا حسن دارا پروردگار ورولی میکنا آئی دا تمام جہاں واک دارا دا غار من پورا کوی میکنا
د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکات. په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خپرونې ته به غوږ یاست، دا هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. او مخکې تر دمې مو وویل د استنجا واجب شیان. لومړی هغه شیان چې د استنجا لپاره واجب دي، د مثال په ډول استبرا، یعنی د غټو او کوچنیو بولو وروسته چې کوم څه د انسان په اندامو کې پاتې سي د هغو خارجول، یعنی هغه شی چې د انسان د ضرورت او اړتیا پوره کولو څخه وروسته د انسان په اندام کې پاتې سي، دې ته د هغه خارجولو ته استبرا ویل کیږي، چې هغه رادبره کړل سي، راویستل سي، راخارج سي، دې ته استبرا ویل کیږي، تر دې چې د انسان یا د هغه کس دا غالبه ګمان سي چې د هغه په اندام کې هیڅ شی پاتې نه دی. د ځینو انسانانو دا عادت وي چې کله د اړتیا پوره کولو وروسته ولاړ سي، په ولاړېدو سره یې هغه څه چې په اندام کې پاتې وي هغه خارج سي. د ځینو کسانو دا په قدم وهلو سره چې یو څو قدم ووهي، او د ځینو کسانو دا په نورو عادتونو سره خارجیږي، او هغه څاڅکي چې د انسان یا نارینه په اندام کې پاتې وي هغه خارجیږي. پر داسې خلکو چې هغو ته دا وهم او ویره وي چې د هغو په اندام کې د تقاضا او حاجت پوره کولو وروسته څاڅکي پاتې وي، نو پر هغوی باندې استبرا واجب ده، یعنی د هغه شیانو رایستل واجب دي چې کوم د هغه کس په اندام کې پاتې وي. ځکه چې که چیرې د انسان د څاڅکو په بندېدو کې شک وي، نو هغه کس ته اودس کول نه روا کیږي، یعنی د هغه سره دا تشویش وي چې اسما د هغه کس، یعنی د هغه سره دا تشویش وي چې د هغه کس په اندام کې څاڅکي پاتې دي، نو هغه ته اودس نه روا کیږي تر هغه وخته چې دی د دې څخه مطمئن او ډاډمن نسي چې هیڅ شی د هغه په اندام کې پاتې نه وي. ځکه که چیرې دی اودس وکړي او وروسته بیا یو څاڅکي راسي، نو د هغه اودس به بیکاره او پالتو سي. لنډه دا چې پر انسان باندې دا واجب ده چې هغه نجاست چې د اړتیا پوره کولو وروسته د انسان په اندام کې پاتې وي هغه باید خارج کړي، دا پر انسان باندې واجب ده، تر داسې وخته چې هغه کس ته دا غالب ګمان سي چې اوس د ده په اندام کې هیڅ شی پاتې نه ده. دوهمه د پاملرنې وړ خبره هغه ځای دی چیرې چې د اړتیا ترسره کول حرام دي، یعنی هغه ځای چې په هغه کې د غټو او کوچنیو بولو کول حرام دي، یعنی پر خبرو سربیره یا و هغو ته نږدې د غټو او کوچنیو بولو کول حرام دي. د دې سبب او علت ښکاره دی، هغه دا چې هدیره د نصیحت او عبرت حاصلولو ځای دی، یعنی هدیرې ته چې انسان ورځي هغه به د هغه د پاره نصیحت کیږي او عبرت کیږي، به هغه به په دې فکر کیږي چې زه هم یوه ورځ و دغه ځای ته راځم، دا زما هم ځای دی، لکه څنګه چې دغه انسانان یا هغه انسانان چې اوس په قبرونو کې پراته دي زه هم و دې ځای ته راځم، نو زما د پاره په دنیا کې څنګه ژوند کول پکار. نو دا به ډیره بد اخلاقي او بی ادبی وي چې هلته په هدیره کې انسان خپل عورت ښکاره کړي، او هغه ځای یعنی هدیره او قبرونه په خپله ناپاکي سره ناپاک کړي او ککړې کړي. ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث شریف کې راغلي دي چې تاسو د قبرونو زیارتونه کوئ، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم انسانان و دې ته هڅولي دي چې د قبرونو زیارتونه وکړي، قبرونو هدیرو ته ورسي، هغه په دې وجه چې و انسان ته د آخرت وریاد سي، انسان د آخرت په فکر کې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره انسانان هڅولي دي چې د قبرونو زیارتونه وکړي ورسي، تر څو دوی ته آخرت وریاد سي. نو کله چې یو انسان راولاړیږي په هدیره کې خپل حاجت پوره کوي، غټې او کوچنۍ بولې کوي، نو دا ډیره ناپوهي او بې عقلي ده. نو دا خو ناپوهي او بې عقلي ده چې څوک داسې ځای چیرې چې خلک د عبرت حاصلولو او د آخرت ور په یادولو لپاره راځي د غټو او وړو بولو ځای وګرځوي، یعنی د خلکو دپاره دا ناپوهي او بیعقلي ده چې خلک هغه ځای چې د نصیحت او عبرت د حاصلولو لپاره ورځي او نور کسان بیا هغه د وړو او غټو بولو ځای وګرځوي. داسې کول یعنی چې په داسې ځایو کې د اړتیا پوره کول، د حاجت پوره کول، غټې او کوچنۍ بولې کول د نصیحت حاصلولو او د الهي ویرې د هغه مقصد ضد دي، کوم چې د قبرونو د زیارت په اړوند دي او دا د حجرو او قبرو سپکاوی دي. یعنی انسان باید خپل ضرورت او اړتیا په هدیره کې پوره نه کړي، ځکه هدیرې د نصیحت او عبرت حاصلولو ځایونه دي. نو د مؤمن لپاره دا پکار ده چې هلته خپله اړتیا پوره نه کړي، او دا کار حرام کار دی که چیرې څوک په هدیره کې خپلې غټې او کوچنۍ بولې کړي. دریم دا چې په هغو ځایونو کې چې دا اړتیا ترسره کول روا او جایز نه دي، یعنی په ولاړو اوبو کې د غټو او کوچنیو بولو کول روا نه دي، په ولاړو اوبو کې دا اړتیا ترسره کول منع دي، یعنی غټې او کوچنۍ بولې دواړه په اوبو کې کول منع دي. او ولاړې اوبه هغه اوبه دي چې نه بهیږي. د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې حدیث شریف روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړو اوبو کې له بولو کولو څخه منع کړی ده. د مسلم، ابن ماجه او نورو په روایت کې د کوچنیو بولو په ممانعت کې غټې بولې کول هم شامل دي، ځکه چې دا تر هغه هم زیاته ناوړتیا ده. یعنی کوچنۍ بولې هم په ولاړو اوبو کې کول منع دي او غټې بولې هم په دې کې شامل دي، یعنی غټې بولې کول هم په ولاړو اوبو کې کول منع دي، ځکه چې غټې بولې تر کوچنیو بولو زیاته ککړتیا رامنځته کوي. یاد دې وي چې د فقه دغه حکم له هغو غوره حکمونو څخه دی کوم چې د علم له مخې منل سوی دی، د سلیم عقل په نزد خوښکل سوی دی، ځکه چې هغه اوبه کومې چې د ګټې د رسولو لپاره وي، یعنی ګټه ځینې اخیستل کیږي، د هغو اوبو مردارول د بدو خویونو تر ټولو ناوړه خوی او عادت دی، او سربیره پر دې په داسې کار ترسره کولو چې یو څوک په ولاړو اوبو کې کوچنۍ یا غټې بولې کوي په دې سره ناروغۍ هم راپیدا کیږي. لنډه دا چې د اسلام په مبارک دین کې کوم عبادتونه دي هغه ټول د انسان د خواخوږۍ او د انسان د مصلحتونو سره سم دي. څلورم دا چې د اړتیا ترسره کول په داسې ځای کې حرام دي له کومه ځایه چې اوبه رابهیږي، او چیرې چې د خلکو تګ راتګ وي، او چیرې چې د آرام لپاره سایه او سیوری وي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د لعنت د درو شیانو څخه ځان ساتي. لومړی د اوبو پر ګودر غټو بولو کول، دوهم د تګ راتګ پر لاره باندې د بولو کول، دریم په هغه سوري کې په هغه سایه کې چې انسانان گزاره پکشي کې کوي، پکشي کښېني او ولاړیږي، په هغه ځای کې د اړتیا پوره کول د غټو او کوچنیو بولو کول. یعنی دا درې ځایونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لعنت شیان بلل دي، یعنی دا هغه شیان دي چې پر دې انسان باندې په دغه کار کولو سره لعنت رانځي، چې د اوبو په اوبو کې د اوبو پر ګودر باندې بولې کول، غټې بولې کول، او پر تګ راتګ پر لاره باندې بولې کول، او همدا ډول په هغه سیوري کې بولې کول په کوم کې چې انسانان گزاره کوي، انسانان پکښې کې اوسیږي. پنځم، قبلې ته مخامخ یا د شا کولو پر مهال اړتیا پوره کول حرام دي، دا که په کور کې وي، که په دشت کې وي، او که په ځنګل کې وي. که چیرې انسان په غلطۍ سره د بولو کولو پر مهال قبلې شریفې ته مخامخ کښېنستی او وروسته ور په یاد سوه، نو که په دې وخت کې مخ ګرځول ممکن و نو سمدستي دې خپل مخ د قبلې د طرف څخه واړوي. که چیرې دا ممکنه نه وي نو په کار دي چې تر څو ممکن وي د اړتیا ترسره کولو پر مهال دې قبلې ته مخ نه کړي، او د استنجا وهلو او د لوټو کارولو په اړوند هم هغه حکم دی کوم چې د کوچنیو او غټو بولو دی، یعنی دغه دواړه کار هم قبلې ته مخامخ کېدو په حالت کې تحریمي مکروه دي. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اورېدونکو، الله سبحانه وتعالی دې د صحیح عمل کولو توفیق را په برخه کړي. زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی پالونکې او بخښونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.